السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې وي، خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو پیلوو. په زابل کې یوې ترافیکي پیښې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 13 تنه ټپیان کړي دي. د زابل د عامې روغتیا مشر ډاکټر عبدالحکیم حکیمی وایي پیښه نن غرمه مهال د وراد یوې مازدا ډوله موټر او ټیلر د ټکر له کبله شوې ده.
د کاکړانو په سیمه کې د یو مازدا ډوله موټر چې د واده خلک یې انتقالول او د ټیلر موټر ترمنځ سخت ټکر رامنځته شو. عمله یې شاوخوا 13 تنه هیوادوال ژوبل شول. په ژوبلو کې د ځینو حالت ډیر سخت دی، د اندېښنې وړ دی.
ښاغلی حکیمی وایي ټپیان تر لومړنیو خدماتو وروسته د کلات مرکزی روغتون کې بستر شوي او یو شمېر یې وینې ته هم اړتیا لري. ترکی رسنۍ دغه هیواد بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي د سږ کال لپاره 3500 افغان پناه غوښتونکي له ترکیې ایستل شوي دي. د رسنیو د راپور له مخې دغه شمیر پناه غوښتونکي د 214 چارتر او 2 نورو الوتکو په وسیله کابل ته لیږدول شوي دي. د انادولو خبری اژانس د راپور له مخې ترکیې سږ کال ټول ټال څه باندې 9000 کډوال خپل خاورې شړلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي دا مهال ترکیه د 3.8 میلیونه کډوالو کوربه ده چې د نړۍ په کچه په یو هیواد کې د پناه غوښتونکو لوړ شمیر دی. د اوکراین څخه باندې 3,45,000 ټنه کرنیز محصولات په یو بیړۍ کې تور سمندرګي ته واستول شول. د اوکراین چارواکو د ریکارډ په کچه د دغو غلو دانو د صادرولو خبر نن دوشنبه ورکړی دی. په اودیسې بندر کې پوځي چارواکو ویلي په زیاته پیمانه دغه غله د اوکراین او روسیې ترمنځ د هغې هوکړې له مخې صادره شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب ترلاسه شوې. روسیا اوس له دغې هوکړې په شا شوې او اوکراین یې تورن کړی چې په تور سمندرګي کې د بې پیلوټ الوتکو بریدونه کوي، خو اوکراین بیا دا تورونه رد کړي. او د کرکټ په روان شل اوریز جام کې نن استرالیا د آیرلند لوبډلې ته په 22 منډو ماته ورکړه. استرالیا د آیرلند لوبډلې ته د 180 منډو هدف ورکړ، خو آیرلند په 180 منډو کې خپل ټوله لوبډله له لاسه ورکړه او لوبغاړي وسوځیدل. د دغو سیالیو په دوام سبا د افغانستان او سریلانکا لوبه هم ترسره کیږي. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبری خبرونه کې. سیف د چلډرن وایي د خوارزواکو افغان ماشومانو شمیر 50% کې زیات شوی دی. د یو خوارزواکي ماشوم بستر ته ناست مور
یو کار نشي دی ورکړی. د وسیش بل منو یا سر سات کمیم نه دی ورکړی.
هغه کورنۍ چې خوارزواکه ماشومان لري سملاسي څه وکړي؟
تلور زره روغتیایی مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوی تغذی وړیا خدمات دي، خلته دي تغذی مشاورینی ناس کې دي، ستونزې په مقابل کې مشوره ورکوي.
کابل کې لسګونه معترضو ښځو له طالبانو د سیاسي ګډون او تعلیم غوښتنه وکړه.
پیامي برنامه یې وسته
موږ د افغانستان په کوم سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو.
او جنوبی کوریا کې حکومت د هالووین جشن پر مهال د څه باندې 150 کسانو د مړ کېدو پر پېښې څېړنه پیل کړې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. راځو د سر موضوع ته. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی دی. سیف د چلډرن نن په یو راپور کې لیکلي وضعیت تر دې بریده خراب دی چې ډیر ماشومان تر درملنې لاندې مړ کیږي. په راپور کې راغلي که څه هم دوی هیله لرله چې وروستیو میاشتو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دوی په ټکو اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان نږدې نیمایي وګړي لا هم له سختې لوږې سره مخامخ دي. تفصیل په دې راپور کې.
کابل اندرا ګاندی روغتون چیرته چې لسګونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله د ناروغۍ په بستر پراته دي. زرغونه لورزګانه تر کابله د خپل بچی د درملنې لپاره راغلی. وای ډاکټران ورته ویلي چې زوی په خوارځواکۍ اخته دی.
سوی ته غزي دی نو زی شي دی کول بیا ته ژزي شي دی پر باندې سپیت دی د ګیړه و پرسیدا یو کار نشي دی ورکړی. د وزیش بل منو یا سر سات کمیم نه دی ورکړی.
د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال ادارې هم په خپل تازه راپور کې چې نن د دوشنبه په ورځ خپور کړی ویلي، په افغانستان کې ولګه په بیساري ډول او د ریکارډ تر کچې پورته شوی او تر خوای په خوارځواکۍ دخته ماشومانو شمیر چې د دوی ګرځند روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وت څلوېښت سلنه زیات شوی دی. په راپور کې راغلي په جنوري میاشت کې چې په خوارځواکۍ اخته کوم ماشومان یوازې د دوی په روغتیایي مرکزونو کې بستر شوي وو شمیر یې 2500 تنه وو، خو تر سپتمبر میاشتې دا شمیر 4270 ماشومانو ته ورسېد. سیف د چلډرن زیاتوي وضعیت تر دې کچې دی چې ځینې ماشومان آن له درملنې مخکې مړه کېږي. د ماشومانو د خوندیتوب دا نړیواله مؤسسه وایي کسان بشر دوستانه سازمانونه په پراخه کچه فقر ځپلو ته د مرستو په رسولو بوخت دي، خو د دوی په خبره اړتیاوې دومره لوړې دي چې د افغانستان 50% نفوس لا هم له خورا سختې لوږې سره مخ دی. د دې بنسټ په خبره شپږ میلیونه ماشومان او لویان چې د دې هیواد د نفوس اتمه برخه ده له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. په راپور کې د افغانستان لپاره سیف د چلډرن ادارې د مشر کریس نیامندي له قوله لیکل شوي دوی هڅه کوي چې د لوږې له امله د ماشومانو د مړینې مخه ونیسي، خو د ده په خبره ډیری ماشومان د لوږې له امله له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي او دوی یې د ژغورنې لپاره پراخې سرچینې نه لري. نیامندي زیاتوي اوس د دې وخت دی چې نړۍ له دې ناورین سترګې پټې نه کړي او مخکې له دې چې نور ماشومان مړه شي ګام پورته کړي. د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله اداره وایي که څه هم هیله وه چې د اوړي په وروستیو کې به په افغانستان کې د لوږې کچه راټیټه شي، خو د دې ادارې په خبره روانه وچکالي د افغانستان اقتصادي سقوط، بېروزګاري او د خوراکي توکو لوړې بیې د دې لامل شوي چې ډېرې کورنۍ په اونیو یوازې په وچه ډوډۍ او اوبو سره خپلې شپې ورځې تېرې کړي. دا اداره وایي د کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دوی 3.3 میلیونه افغانانو ته د روغتیا، خوارځواکۍ، ښوونې او روزنې، سرپنا او نورو په برخو کې خدمتونه وړاندې کړي چې د دې شمېر یې 1.8 میلیونه یوازې ماشومان دي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا ازادي راډیو ته وویل په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمېر ډېر شوی نه دی، بلکې د درملنې لپاره یې نږدې 800 مرکزونه جوړ شوي دي. وړاندې د دې وزارت چارواکو بیا ویلي وو چې په افغانستان کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان له خوارځواکۍ سره مخ دي چې له دوی نږدې 3 میلیونه یې خورا بد وضعیت کړي او که یې غم ونه خوړل شي ممکن مړه شي.
و موریدل چې د ماشومانو د خوندیتوب نړیواله موسسه وایي په افغانستان کې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر نږدې 50% زیات شوی. دا چې په خوارځواکۍ د اخته ماشومانو د زیاتېدو لاملونه څه دي همدا پوښتنه مې د یوې مرکې په پیل کې د تغذیې له متخصص ډاکټر جمیل باوري نه وکړه.
د خوارځواکۍ لاملونه خو ډېر واضح دي. موږ درې ډوله لاملونه لرو چې یو یې آني اسباب دي د خوارځواکۍ لاملونه، بلې منځني دي او درېیمې اساس دي چې په آني اسبابو کې یو د غذایي موادو نشتون او د امراضو موجودیت چې دغه دوه لاملونه کولای شي چې پر آنی شکل خصوصا ناغاسی پذیره ابشار د ټولنې کې د 50 کلو څخه تا ماشومان حامله او شیدې ورکون کې مایندې دي د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. په منځنۍ لاملونو کې د کورنۍ په کچه د غذایي مسئولیت یا امنیت نشتون ده او روغتیایي مراکزو ته نه لاسرسی ده او د ماشوم څخه نه سالمه پالنه دا کېدای شي په خوارځواکۍ باندې منتج شي یا د لاملونو په نتیجه کې خوارځواکۍ منځته راشي. او اساسي لاملونه خو جنګونه دي او سیاسي ناسم حالات دي چې د دې په نتیجه کې کېدای شي خوارځواکۍ رامنځته شي.
جناب باوري صاحب، تاسو دغه د سیف د چلډرن راپور هم حتما واورېدئ کې ویل شوی چې توقع دا و چې د اوړي په ختمېدو به یو څه د لوږې شمېر په افغانستان کې راکم شي، اما داسې ونه شول. اوس ژمی را روان ده او موږ په دې راپور کې واورېدل چې اکثره مایندې وایي چې شیدې نه لري. کله چې مایندې مثلا کافي خواړه ونه خوري، شیدې ونه لري، نو طبعا چې ماشوم به خوارځواکۍ راځي. هغه کورنۍ چې خوارځواکۍ ماشومان لري او یا هم په روغتون کې بستر دي خوارځواکۍ ماشومان، هلته څه وکړي؟ لاندې سپارښتنې مو ورته سیدي دغه کورنۍ ته چې خپل ماشومان حداقل له مرګ وژغوري.
د سیف د چلډرن راپور په ارتباط باید دا وایم اګه چې لږ تر کم ځای چې زه څومره معلومات لرم، په افغانستان په 3 ولایتو کې د سمارټ سروې یعنی هغه سروې تر سره شو چې د سوی تغذی کچا په افغانستان کې مونږ راو خی چې خوشبختانه د پخوا په نسبت د ارقام په اکثر ولایتو کې ټیټ والی خی. راځم په دې ارتباط سره چې مایندې څنګه وکولی شي چې خپل خوارځواکي ماشومان
لمر گاوش غوري هغه مایندې چې شودې نه لري دلته یوازې دا د دې لامل نه کیږي چې مایندې د غذایی موادو د کمښت سره مخامخ دي چې د دې په نتیجه کې د دوی شودې کمې شوې. دلته ډېر غلط رسم و رواجونه موږ لرو. دا رسم و رواجونه باید اصلاح شي. د تغذیې علم داسې وایي هغه مایندې چې حتی په متوسطه خوارځواکۍ اخته وي هم کولی شي چې خپل ماشوم ته په کافي اندازه شیدې تولید کړي. یعنی یوه مور دا توانایي لري، الله تعالی دا توانایي ورکړي چې په عین وخت کې دوه ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. خو اما دا شیدې څنګه ورکړي، په کوم وخت کې ورکړي، د څومره مودې لپاره ورکړي، دا غو تخنیکی خبرې دي یا تخنیکی بحثونه دي چې مایندې باید په دې اړوند وپوهول شي. نو ته په دې ارتباط د افغانستان کې تقریبا په 3000 روغتیايي مراکزو کې وړیا خدمات دي، سوې تغذی وړیا خدمات دي. نو د ماده مایندو نه دا توقع ده چې ټول خلک د تغذی مشاورین ناست دي، هغوی عملا د شیدو ورکولو پروسه له نږدې نه مشاهده کوي، په هر ځای کې ستونزه دي، ستونزه په مقابل کې مشوره ورکوي. او همدارنګ تقریبا په حدود 130 د تداوی هغه ماشومان چې بستر ته اړتیا لري، موږ په ټول افغانستان کې د بستر مراکز لرو.
مایندې باید لاړ شي د مشورو لپاره له دغه روغتیايي مراکزو نه مشورې واخلي تر څو خپل خوارځواکي ماشومان له مرګه وژغوري. ستاسو په خبرو کې داسې معلومه شوه چې د خوارځواکۍ کچه کمه ده، د سیف د چلډرن د راپور شمیرې تاسو نه تاییدوي، همداسې ده؟
چون د عامې روغتیا وزارت به په دې هکله ډېر وضاحت ورکړي، چون دغه سروې چې په افغانستان 4 ولایتو کې ترسره شوي سروې هغه شواهد دي چې د سرویګانو په اساس موږ او تاسو کولی شو چې فیصله وکړو چې واقعیت د سوې تغذی زیات شوي دي یا کم شوي دي. چون دا د ما معلومات دا ښیي چې د سوې د سمارټ سروې د ارقامو په اساس په اکثریت ولایتو کې د سوې تغذی کچه یا هغه پریویلنس چې ورته وایي دا راټیټه شوې ده. نو سیف د چلډرن اداره نه پوهېږم ارقام د کوم ځای نه شریک کړي.
د تغذیه متخصص ډاکټر جمیل باوري و چې له آزادۍ رادیو سره د ماشومانو په خوارځواکۍ او د حل پر لارو چارو غږید.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د مقتدره میرمنو خوځښت د وی اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د زده کړو او په دولتي جوړښت کې د ګډون غوښتنه وکړه. دغه میرمنو او انجنونو چې ډېرې له پانتون نه فارغ وي د خپل تحصیلي اسناد په خودلو سره له طالبانو غوښتل چې د کار او دوی ته د ژوند کولو حق ورکړي. دا چې دغه معترضو خځو نورې څو غوښتنې درلودې تفصیل په دې راپور کې وو.
نن په کابل کې یو شمېر افغان میرمنو او انجونو د اعتراضي غونډې په ترڅ کې له طالبانو د کار او تحصیل غوښتنه وکړه. دغه میرمنې او انجونې چې د ځواکمنو میرمنو د اصلي خوځښت غړې وي د کابل په شهرینو پارک راټولې شوې وي. دوی خپل تحصیلي اسناد هم له ځان سره راوړي وو. د دغه خوځښت مشر مونسه مبارز د اعتراض په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اعتراض کوونکو شمېر لسکونو ته رسیدل.
پیغام دا و چې موږ په ظرفیت، تحصیل او دانش سره د خپلو حقونو غوښتونکي یو. زموږ ادعا دا ده چې موږ د افغانستان په ټول سیاسي او ټولنیز جوړښت کې د ګډون غوښتونکي یو. زموږ پیغام دا و چې موږ په ظرفیت او دانش سره غواړو ګډون ولرو، نه په ټوپک او وسلې.
هغه مبارز وویل چې د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت د اندېښنې وړ دی. د دې اعتراضي غونډې بله ګډونواله جولیا پارسی بیا وایي چې طالبانو د دوی د اعتراض مخه ونیوله.
یعنی دوی موږ ته اجازه رانه کړه چې اعتراضي غونډې ته دوام ورکړو. د دوی له مربوطه او ځینې کسان راغلل او اسنادونه یې چک کړل.
د نوموړي د دې ادعا په اړه د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافی ټکور او د کابل امنیه قومندانۍ لپاره د طالبانو د حکومت ویان خالد زدران وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب رانه کړ. د یادونې ده چې تېره ورځ د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو هم له دې عمله لاریون کړی و چې د دوی په خبره د چادرې د نه لرلو له امله پوهنتون ته دننه نه وي پرېښودل شوي. د طالبانو د امر بالمعروف وزارت پرون ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا کار د یاد پوهنتون د ارشاد کمیټې لخوا شوی و. د بښنې نړیوال سازمان د افغان افغان څنګه کمپاینر سمیرا حمیدی او د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په خواني مشر شهرزاد اکبر په بدخشان ولایت کې د لاریون کومون کو محصولونو سره د طالبانو توتريخوالي غندلای دی. دوی د ونه د چ افغان جون او خوځ د حجاب اجباري کول له شری محرم پرته د لری واټن په سفر بندیز له شپږم ټولګي پورته پر زده کړو بندیز او د غشان په ډیری دولتي دارو کې لکار نه د خوځ راګرځول هغه محدودیتونه دي چې په تیر یو کال کې طالبانو په افغان مرمنو جون لګولې دي. دا محدودیتونه په افغانستان کې د نن او بهر له پراخ غبرګونونو سره هم مخ شوې دي.
په کابل کې مو د معترضو ښځو د غوښتنو په اړه دا راپور واورېد. بل لور ته جرمني ته د بولو لپاره د بې پولې خبریالانو پر ویب پاڼې د نوملیکنې د ځانګړي آنلاین فورم موقت تړل کېدو افغان خبریالان اندېښمن کړي دي. یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي چې غوښتل یې په دغه پروسه کې نوملیکنه وکړي وایي له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره د مخ دي او د وتلو یوازنۍ هیله همدا وه چې اوس هغه هم پرې وتړل شوه. دا چې دغه خبریالان نور کوم شکایتونه لري او کوم ستونزې ګالي په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
د رمن مریض کال د لړم میاشتې په لومړیو کې د جرمني دولت له خطر سره مخ افغانانو ته د پناه ورکونې د یو نوي پروګرام په اعلانولو سره وویل چې د دې پروګرام په چوکاټ کې به د خبریالانو په ګډون هر میاشت زر کسان مني. خو تازه د بې پولې خبریالانو سازمان RSF له خطر سره مخ خبریالانو د نوملیکنې لپاره په خپل ځانګړي شوي ویبپاڼه د نوملیکنې آنلاین فورم په موقت ډول تړلی دی. په افغانستان کې میشت رسنیو ځینې کارکوونکي او خبریالان وایي د دې فورم تړل کېدو دوی اندېښمن کړي دي. د رحماني په نوم یو خبریال چې د امنیتي اندېښنو له امله نه غواړي پوره نوم یې په راپور کې خپور شي ازادۍ راډیو ته ویل چې د دوی یوازینۍ تمه او هیله د جرمني هیواد همدا پروګرام وو.
ستمه او امید دی عبدو یی سایت ته پاتې وو. خو دا سایت چې تر شوی دی ډیر اندېښنی وړ خبره ده او ټول خبریالان اوس له تشویش سره مخ دي او تمه لري چې دغه پروسه که وکولی شي په شفاف ډول اسنادونه وڅېړل شي هغه کوم خبریالان چې واقعا له تهدید سره مخ دي همدا یې انتقال شي. پخوا هم دغسې جعلکاري شوې ده او سازمانونه او دغسې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه اوس څه بې باور شوي دي.
طوفان رهنور چې په خوا په کابل کې دی ورسنۍ کارکونکو وو د هم غختل چې د جرمني هیواد د ژغورنې دی پروګرام ته نوملیکنه وکړي. رهنور دوی چې د امنیتی ستونزو ترڅنګ دوی غختل چې لښته بیکاری او سختو اقتصادي ستونزو څخه د خلاصون لپاره د همدی پروګرام لارې بهر تلاشي.
هغه کسانو چې د رسنیو د مدیرانو او د رسنیو په بیلابیلو برخو کې کار کاوه هغوی لا هم په افغانستان کې پاتې دي. کله امنیتي لحاظ له ګواښ سره مخ نه دي خو له اقتصادي پلوه له ډېرو ستونزو او ژور خفګان سره مخ دي.
موږ غوښتل چې د جرمني له لوري له خطر سره مخ افغان خبریالانو د کډوالۍ پروګرام لپاره د نوملیکنې د ځانګړي شوي فورم د تړل کېدو په اړه د RSF د مسؤلینو نظر هم راواخلو. خو د دې راپور تر خپرېدو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب رانه کړ. خو د بې پولې خبریالانو سازمان پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې له خطر سره مخ افغان خبریالانو لپاره د دوی پر ویبپاڼه د نوملیکنې د آنلاین فورم موقتاً تړل شوی او په نږدې وخت کې به بیرته پرانیستل شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته د رسنیو د کارکوونکو په وړاندې د امنیتي ګواښونو په ډېرېدو سره د بې پولې خبریالانو سازمان په 2018 میلادي کال کې څه باندې 150 خبریالان او د دوی کورنۍ جرمني ته انتقال کړل.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د جنوبي کوریا پولیسو د دې هیواد په پلازمینه سول کې په ګڼه ګوڼه کې د څه باندې 1.5 کسانو د مړینې په اړه تحقیقات پیل کړي. تفصیل له احمد تکلاو.
ولسمشر یون سوک یول او د جنوبي کوریا ولس نن په سیول کې د هغې پیښې د قربانیانو روح ته درناوی وکړ چې د هیواد یې په څو کلونو کې ساری نه دی لیدلی. د شنبې په ورځ د پلازمینې سیول د ایتایون د غرنۍ ناحیې په یوه تنګه کوڅه کې د مسیحیانو د مذهبي جشن هالووین د لمانځنې پر مهال الګوله پیښه شوه چې په نتیجه کې 145 کسان تر پښو لاندې مړه او 149 نور ټپیان شول. په مړو کې 98 ښځې وې. تایوان د سیول هغه سیمه ده چې د شپې میلې او تفریحي پروګرامونه پکې جوړیږي. عیني شاهدان وایي د پیښې پر مهال دا سیمه له خلکو ډکه وه او په ګډوډۍ کې خلک د یو بل پر سر غزارېدل. د عیني شاهدانو په وینا د دې حالت له کبله د ژغورونکو او امبولانسونو لپاره ګرانه وه چې ځان د پیښې ځای ته ورسوي. د جنوبي کوریا د کورنیو چارو او مسؤلیت وزارت نن په یو بیان کې وویل پولیسو یوې کمیټې ته چې 501 غړي لري د دې پیښې په اړه د تحقیقاتو دنده سپارلې ده. د سیول د ښاری پولیسو اداره وای څارنوالان اوس مهال هغه تصویرونه چې د سیمې د امنیتي کمرو په وسیله اخیستل شوی او هغه ویډیوګانې چې خلکو پر ټولنیزو شبکو خپرې کړي څېړي. څېړونکي ډلې همداراز لاینې شاهدانو سره مرکې کوي څو معلومه کړي چې الګوله دقیقا څه وخت پیل شوه او څنګه د حالت رامنځته شو. د جنوبی کوریا د سیمه ایزو رسنیو د راپورونو له مخې د پولیسو د افسرانو او د حکومت د حقوقي چارواکو په ګډون یو ډله به هم د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي. صدر اعظم هان دوک سو د پیښې د څېړنې لپاره د کابینې د غونډې په پیل کې وویل حکومت به د دې پیښې د عواملو د روښانولو په اړه بشپړ تحقیقات وکړي او د امکان تر حده به هڅه وکړي چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار د مخنیوي لپاره د سیستمونو د اصلاح په برخه کې لازم اقدامات وکړي. ای تایوان سیما د هالووین په څیر د تفریحي پروګرامونو او غونډو لپاره مشهوره ده او له تیرو څو کلونو راهیسې د ځوانانو د غونډو او راټولېدو ځای بلل کیږي. ویل کیږي چې د شنبې په ورځ په دې سیمه کې د هالووین د لمانځنې لپاره شاوخوا 1,00,000 کسان راټول شوي وو. دا شمیر د کورونا د وبا له پیله پر وروسته موده کې ساری نه لري، خو د سیمې اوسیدونکي او هټیوال وایي چې په تیرو کلونو کې حتی تر دې زیات خلک هلته راټولېدل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو هم درته په زړه پورې راپورونه راټول کړي. د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې تولیدات پیل کړي، خو ترې مخکې تر دې دا راپور اخلو چې د افغانستان د پخوانی پوځ ځینې لوړ پوړي چارواکي تاییدوي چې یو شمېر افغان کمانډویان د روسیې لخوا د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوي. تفصیل له صفی الله ستانکزی.
د پخوانی نظام د دفاع وزارت د دفتر رئیس او د ظفر قلی اردو قماندان جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال تاییدوي چې روسیا پلان لري زرګونه افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي. هغه د یک شنبه په شپه ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې د روسیې د دغه هڅو یادونه وکړه. روسان د واګنر امنیتي شرکت له لارې او د کوربه هیواد یعنې ایران په همکارۍ چې د افغانستان اکثریت امنیتي او دفاعي ځواکونه هلته دي او ځینو افغانانو چې مخکې ایران او روسیې ته کډه شوي په همغږۍ په دې هڅه کې ده چې یو شمېر ځانګړي ځواکونه کمانډویان او ورپسې ملي اردو پولیس او ملي امنیت ځواکونه جذب کړي، روسیې ته بوزي او بیا یې د اوکراین په جګړه کې وکاروي. څو ورځې مخکې فارین پالیسي راپور ورکړی و چې د روسیې لخوا له افغان کمانډیانو سره د واټساپ او سیګنال له لارې اړیکې نیول کیږي او هغوی ته د اوکراین په جګړه کې د ښو امتیازاتو په بدل کې د ګډون بلنه ورکول کیږي. اندېښنه ښودل شوې چې ښایي شاوخوا 100,000 دغو ځانګړو ځواکونو ته داسې بلنې ورکړل شوې وي. د افغان ځانګړو ځواکونو د قولي اردو عمومي قمندان جنرال فرید احمدي هم له ځینو رسنیو له هغې ډلې آمو ټلویزیون سره په مرکه کې تایید کړي چې افغان ځانګړي ځواکونه د اوکراین د جګړې لپاره استخدام شوی. د افغان پوځ پخوانی چارواکی جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال په دې اړه چې روسیې څومره افغان ځانګړي ځواکونه استخدام کړي یا نیت لري ازادي راډیو ته وویل، اول ګروپ شاوخوا 15 کسان تللي، د هغوی برخلیک په اړه معلومات نشته. فکر کوم ټلیفونونه یې د امنیتي مسایلو په خاطر ترې اخیستي او د دوی پلان دی چې په لومړۍ مرحله کې زر کسان او په دویمه مرحله کې هم زر کسان د یو کنډک په شمیر استخدام کړي او ورو ورو دا بهیر همداسې جاري وساتي او د زرګونه کسانو د استخدام پلان لري. د امریکا متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د جمهوري غوښتونکو لوړ پوړي غړي مایکل مکال د اګست په میاشت کې په یو مفصل راپور کې اندېښنه ښوولې وه چې 3,000 افغان ځانګړي ځواکونه له مجبورۍ ایران ته کډه شوي. هغه ویلي وو د امریکا په لاس دا سخت روزل شوي افغان پوځیان ښایي د امریکا د پوځ روزنې او حساس اطلاعات تهران سره شریک کړي. د افغان پوځ پخواني جنرال عبدالرؤوف ارغندیوال وویل ایرانی چارواکو افغان ځانګړي ځواکونه مجبور کړل چې یا به خپل هیواد ته ستنېږي یا به د روسیې په ګټه د اوکراین جګړې ته ورځي. هغه وویل امریکا او د ناټو نور غړي هیوادونه باید د روسیې په جګړه کې د افغان پخوانیو ځانګړو ځواکونو د استخدام مخه په جدي ډول ونیسي. د افغانستان د پخواني پوځ ځانګړي ځواکونه په سیمه کې د پوځي تکنیکونو او جګړهییزو مهارتونو په سبب بېساري بلل کېدل. دوی د امریکا متحده ایالاتونو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د روزونکو لخوا روزل شوي وو او اکثرو یې په بهرنیو هیوادو کې لوړې زده کړې کړې وې. که څه هم طالب چارواکو رد کړي چې د پخواني نظام د عسکرو په وژنه یا تریتم کولو کې لاس لري، خو د ملګرو ملتونو او بشري حقونو د مدافع سازمانونو په څو راپورونو کې راغلي چې د طالبانو په لاس د پخواني نظام سلګونه عسکر د غچ اخیستنې په پار وژل شوی یا تریتم کړای شوی دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته د سپورت نړۍ او تاند څانګې اونیس پروګرامونه هم درو. هیله ده چې راسره یې واورئ. اوس راځو دې ته چې د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیا خپل فعالیت پیل کړی او تر څنګ د کندوز، بغلان او تخار ولایتونو له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل شوی. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندوز د سپینزر شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې سرخونه بیا په حرکت راغلي دي. د سپینزر شرکت د کورنۍ جګړو پر مهال ویجاړ او فعالیت په ټپه ودرېده، خو د افغانستان پخوانی نظام په وروستیو کلونو کې د دغه شرکت د بیا رغونې په برخه کې ګامونه پورته کړل او له امله یې اوس د دغه شرکت ځینې مهمې برخې فعاله شوې دي. د سپینزر شرکت د چارواکو په خبره چې د یاد شرکت د پنبې د تولید او پروسس فابریکې بیرته فعالېدو سره هممهاله دوی له کروندګرو څخه د پنبې د پیرلو بهیر هم پیل کړی دی. د دغه شرکت تخنیکی او عملیاتي مرسیال انجینیر نایت فرخاری آزادی رادیو ته وویل
و خاطر از اینکه ارتباطات شرکت سپینزر با دیاقین برقرار شوه،
د دې لپاره چې د سپینزر شرکت له کروندګرو سره اړیکه پیدا کړي، موږ سږ کال د پنبې د پیرلو کمپاین پیل کړي او تر اوسه پورې څه باندې 250 ټنه پنبه موږ پیرلې ده. موږ دهقانان ته د پنبې اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره هم ورکوو چې په راتلونکي کال کې په خپلو ځمکو کې زیاته پخته وکړي.
د کندوز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د سپینزر شرکت د پنبې د تولید فابریکې د فعالېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي چې د دې شرکت په فعالېدو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
در سال جاری 4095 هکتار زمین در ولایت کندوز
په روان کال کې پر 4095 هکتار ځمکه پنبه کرل شوې وه او سش کال په دې ولایت کې د پنبې په حاصلاتو کې 10 سلنه زیاتوالی راغلی او 10,030 تنه پنبه تولید شوې ده. موږ کروندګر هڅولي چې په راتلونکي کال کې د پنبې کښت زیات کړي.
د نوموړي شرکت د پنبې د تولید فابریکې فعالېدو د کندوز کروندګر هم هیله من کړي او وایي چې سش کال د سپینزر شرکت له دوی څخه مالو چې په ښه بیه اخیستي دي. د کندوز د چهاردرې ولسوالۍ د نوریدین په نوم یو کروندګر آزادۍ رادیو ته وویل
او پخته مې راوړي دي شرکت ته ډېر خوشحاله له دې شرکته کې انډیواله دا شرکت ډېر ښه پخته په ډېر ښه نرخ اخلي. نه شش کالې اوبو نه ولې، خو بیا هم دغه شرکت زموږ لپاره ډېر ښه ده. دغه شرکت بس سرای وړي ډېر ښه نرخ باندې راکې اخلي.
د دې ولایت یو بل کروندګر دوست محمد هم ورته خبره کوي.
بله، د اقتصاد مکمل تغییرات په چې امدادار په
دا سپینزر شرکت پمبه په لوړ قیامت اخلي. سش کال مې په 5 جیره بمځکه کې پمبه کرلې وه، خو په راتلونکي کال کې په 6 جیره بمځکه کې پمبه کرم چې هم زموږ اقتصاد ښه شي او هم د افغانستان اقتصاد وده وکړي.
د سپینزر شرکت په 1444 هجری لمریز کال کې جوړ شوی، خو د کورنۍ جګړې له کبله د دغه شرکت ټولې تولیدي فابریکې ویجاړې او غیر فعاله شوې. خو اوس د کندوز د سپینزر شرکت چارواکي وایي هڅې کوي چې د غوړو او پنبې د تولید فابریکو سربیره د دې شرکت نورې برخې هم بیرته فعاله کړي چې ورسره به بیروزګاره کسان د کار او روزګار خاوندان شي.
په کندوز کې مو د سپینزر شرکت د ځینو فابریکو د بیا پیل په اړه واوریدل. په یوه بله اقتصادي موضوع کې پاتې کیږو، هغه دا چې د افغانستان د صرافانو ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی چې خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو د قاچاق په اړه د افغانستان د صرافانو ټولنې اندېښنه. دا ټولنه وایي په وروستیو کې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان ته د ډالرو قاچاق ډیر شوی. د دې ټولنې د رسنیو برخې مرستیال عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل چې د ډالرو قاچاق یوازې د صرافانو نه بلکې د ټولو افغانانو په تاوان دی او باید مخه یې ونیول شي.
په وروستیو وختونو کې متاسفانه چې د افغانستان څخه په غیر قانوني ډول باندې د ډالرو قاچاق همسایه هیوادونو لکه پاکستان او ایران ته ستا، زموږ د صرافانو په ضرر دی دا کار او زموږ د سیمو په ضرر دی. د افغانستان د صرافانو سرتاسري اتحادیه په دې باره کې د وخت څخه هم خپل مخالفت اعلان کړی دی. بنا ان د افغانستان بانک نه او د ټولو امنیتي ارګانونو نه جدن خواهش لرم چې په سرحدي نکاتو کې پرې نرجي چې په غیر قانوني ډول باندې د افغانستان څخه ډالر انتقال شي.
که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې، خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې دوی څو تنه د افغانستان په سرحدي سیمو کې د ډالرو د قاچاق په تور نیولي دي.
د هیواد بندرونو او هوایي ډګرونو ټولو مسؤلینو ته امر شوی چې د بهرنۍ اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو د قاچاق مخه ونیسي. په دې وروستیو کې په یو شمېر پیښو کې پولیسو د خلکو لخوا بهر ته د ډالرو د قاچاق مخه نیولې او عاملین یې عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي دي.
اقتصاد پوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه ګاونډیو هیوادونو ته د ډالرو قاچاق کله یوې خوا د افغانیو د ارزښت د کمېدو لامل کېږي، بله خوا د وارداتي توکو د بیو د لوړېدو لامل هم کېږي.
اوریدونکو په همدې سره د دغې خبرونې خبري راپورونه هم پای ته ورسېدل. دویمې نیمایي ته نږدې شوي یو، هلته درته دوه اونیزې خبرونې لرو. د سپورت له ډګره او تاندې څانګې هیله ده چې دا دواړه خبرونې هم راسره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. په مقرې د دې ساعت د خبرونو لنډیز ده.